خپل سره کینی او سوله وکړي. سمون راغل ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام واوري.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
هغه ځینو چې شته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې له ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي یووالي غږېدلې یو.
او سوچ تا تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي دی پاره موږ ته داسې پکار دی.
په فنکار برخه کې له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري.
په کوڅه کې ایوي خوا بلې خوا سترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو گرز په یو گزار دی پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزي پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤول مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله وه چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولن پوهنې او یو شمېر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیوار او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولی. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤول مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخی نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګما مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګما چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمیدالله فاروقی وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خبرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک لمخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسي جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډېر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبریدونکې 15 ورځنی جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې او په فارسی ژبه خبریدله، ډاکټر داوود جنبیش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي رادیو د مشال سانګي خبريال باز محمد عابد لږ باړن او څو نور لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبیش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دی و چې لیوی خوانه اصلي دری غنې ټولې یو ځایي آسانې نه موندل کیږي. پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانې باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو له دې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبه خاغلی جنبش وایي.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کرکتونکی عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یوه پاڼه چې په خپله په فارسي ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او صادقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې جواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت دا ټول مهم دی. سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځ سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب یې لوستې وایي
دغه لویه هڅه بلا بلا سره وړي پوښتنی لري یو بیدای چې مونږه داغه زمان د مترفی افکار نه خبريبو هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې داغه مسائل نه خبريبو او دویم دا دی چې زمونږه د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالیږي چې مونږه څومره سولېز ژوند لاره او وسنه کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په ګاڼه سینګار کړي دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼي پلورلي د دغې ټولنې مسؤول نجیب مومند یې راته وایي.
سراج الاخبار مونږ په زر ټوکه ټوټل چاپ کړی وو او تر اوسه پورې مونږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمه پورې 400 ټوکه پلور شوې دي خو د ټول نخر ریسپانس چې مونږ راغلي غره کابل نه راغلي دي.
ښاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې ګڼې پښتو ته ژباړلي او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کو.
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکما د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې پاتې په دمو کرا کړه چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړی نور هم زیات شي دې پاره موږ ته تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مینس کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې د ګلوبلایزیشن په تورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شونه چې ایجاد شول ټیکنالوژي آی ټی شوا انفارمیشن ټیکنالوژي دغه دومره پرمختګ وکړ چې کسړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کت ته نور نږدې کت د زړونو نږدې کت چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري انسانیت او د انسان په سترګه کتلو دپاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یوویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګه په دغه ملوکو چې اول منګه خپل کریکلم بدل کو اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تمن خلک غیر نصابي ایکټیویټیز وای زپاخ نظر وته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې. مطلب ما ناسته پاستا، ما غږیدا، ما خبرې، ما مباحثه، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم. اوس دې د پاره پکار ده دی چې دوړو کمثال مونږه وګورو په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منسکي چې دې اړیکو زیاتولو لپاره پکار ده چې مونږه د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان په هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پو خلک کمن کې سائنسدانان هم وی چیغه غوشي. دغه نه علاوه زمونږه آرکیالوجي دی،
زمنگا ایون آرشیف دے آرشیف کے داتی شیون دی چی آغا قیمتی دی دیر پا افغانستان کے پرات دی داغا شانتا دے پا پاکستان آرشیف کے پا پختونخوا کے آرشیف کے دیر شیون اشتا چی آغا بدلتا نشتا دی چی پا کارتا دے چی منگا یو بل سرا دے حکومتی پا دولتی پا ستا باندے کام ہوی او کی انفرادی پا ستا وی او کا دارو پا ستا باندے ہم وی چی دا منگا دای واح دو ما خبر دا دے چې منګه خپل پونتونونو کې خپل خونځو کې خپل پونځو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لمه شومان ته داخلو د پاره چې کما غري چې تعال لګ سخت نکو او بل په فیس کې تاسو هغه سره وکړو لکه سچ سار چې کما غ سره کړی دی سار کړه کې کا مطلب د تپهین کې سبق وای لا په بل ځای کې چې کمې پیسې اخلي بل ملک والنا اگر لسار سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغه نه پیسې نه اخلي هغه پیسې کمې دي اوس د پاره صدا وایم چې کومنګا په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي کنه فیسونه کمبوت راولي
چې دغه ځای ځوانان
هلته سبق وایي دلته سبق وایي دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د ماسلانو په ساته باندې وشي هغه ماسل چې کوم دی هغه کا د ادب وال دی کا هغه د بل شي وال دی کا د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي د سره چې کوم دی کنه د سره شینو په مخ سي د شینو تاسې دی چې دلته په افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینئر دی ابا یو کتاب هغه ما خیال کې کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا یې ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی خو زه تا وایم چې هغه انډیجنس هغه مقامي هغه شی چې کوم دی کنه هغه ځمکه سره تړلی ځمکې سره تړلې تجربه چې هغه یو بل سره شریک شي لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شان ته تجربه وي سمې سړی بل شان ته تجربه وي زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخترع شي یو نوی هنر نوی فن مخترع شي
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دی والی د فکری مکتب دی والی خبر وکړه څنګه کولای شو چې مونږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې هم داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پسې روان شي اخوام روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر اسانه لارې شته اسانه لارې هغه دي چې اول حکومت ویل چې زمونږ ملي اتلان دی اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده دومره ورثه زمونږ کامی ده کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده وینې رشته هم ته نشې پاتولی اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب ده که تاغه تار ولګوې که هغه ته تکرخې نوم ورکې که هغه ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته بابې دوستي نوم ورکې زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما تا ته وویل چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته خو دا مونږ مشترکات چې کوم دي مونږ به خپل دوستي مشترکاتو کې لټوو مونږ به په خپل دوستي خپل فکري تړون په هغه کې نه لټوو چې کوم کې سړی دښمنی پیدا کیږي
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي
دا خو رښتیا خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پرې کون راشي او پرې کون په دا هغه نه وي یا شعوري نه وي هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي کله یو ځای کله بل ځای کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي کله په څه بندیز ولګېږي چې که موږ ادب ته وګورو
ډیر نقصانونه شوی دي، ډیر نقصانونه رسیدلی دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې، د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسیدلی دی. د افغان کمپ په حساب سره موږ ته نقصان رسیدلی دی، خو موږ ته ډیرې ګټې هم رسیدلی دي. ګټې دا دي چې ډیر نوي فکرونه منځته راغلل، زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري، یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل، ژبې منځته راغلی چې لکه کمې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر اوکت نه لاره، لکه انګلیسي لا اردو، اردو خو دومره په کچه نه، خو انګلیسي که تا خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو پاره سره د دې انقلاب نه پس. او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي، هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله. پښتو نوی شاعري، پښتو نوی ادب، هغه د انقلاب په چوکاټ کې، د دې انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه، او بیا یو بل سره انټریکشن لکه د اردو ادب سره نږدې واله، انګریزي ادب سره نږدې واله، فرانسوي ادب سره نږدې واله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعري کیږي په کوزه پښتونخوا کې، د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره اغیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو؟
رښتیا خبره دا ده د باړه غلې کې چې کوم ورکشاپ شوی و یغه کې او پښتو خط باندې خبره وشوه، هغه نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک دی. یو نیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. مونږه په نړۍ سره ودرېدل غواړو، بل مونږه نور هم کوشش کوو، او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دی چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نسبت قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی برازم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلا شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی چې ته په امریکا کې ناسې، زه دلته ناسې، ته کابل کې ناسې، زه پېښور کې ناسې، کېدی چې تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی، او دا فکری تړون چې کم دی کنه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره ولارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه بس به یو ټکی بل ورته استعمال کما دغه نه پرته منګ یو کامی ګټ په نظر کې وساتو، منګ یو ملی ګټ په نظر کې وساتو، او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسمل خپل پنځه شپږ ځای مینو خو موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالیست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړې.
فنکار
بسمل صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي، علت یې څه ده؟
ولنه زه خود سه وایم چې کله سه شاعري مې په خپل نسبت ډیر څه وی، خو هغه شعر نه پېږم چا ویلای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نه خیر، بس نه دې نه خرګر او نه قادان لږه هم نه سفر ولې، او بل زخ په دې اندیم کنه سه خو شاعران زخت ډیر دي دسی خشیر ولی کم بیایم نخبره و مزید دیر خشیر پس گردم زکه سی شاعران دیر دی او هر سوک شاعر دی و هر سوک پاری مثلا استاد سی خشیر وای نو کچیر زل سی او شیر نو وای مثلا هر چا خخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پو واس کی نی سی مثلا عرب کدونو کدونو پات سی نو بیا ز پد سی شیرونو باندې بخی وخت نه خراب و مثلا هر سوک دی کدل سی بس دم رزان سره اول ورځ نه سی کدل شاعری میدان ته راغلم او سره دی سی مثلا ز په وخانه که زه ګډه په مدرسې کې مدرسې ما دې مدرسې او در لفظ محترم نه ما او د چا خبره چې وی مې د ګوري د سفیان سره په مخته پرځو ما شوخی کوم نو زه به د سیو شیرم وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي چې سره په داسې ځای کې د بده شروع نه وای نه بعد یا یو سم شروع وای کنه بیا دې بخې نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه چې مطلق شاعری فطری ده ښه شاعری ماته هم داسې ښکاریږي نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پاند نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا د په دې باندې پوه سي چې د ښه شعر ده او د خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حاضي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو په ځوان شریکم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهور سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حاضي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کښې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره را ده هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بېدل څه کړی ده کنه ټول مکمل خیال ده استعاري دي او پاتې څه دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره دي مثلا په خیال کښې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري خیال دې نه وي پکې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده ښه ده دا دنیا چې تو ښه ده دی با دا یو شعر ده زمینی شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کښې خیال نهشته دا و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کښې م بېکاره شعرونه شته دي نو د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د ممبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د ممبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کښې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي را وړي د شاعرۍ موضوعات یې کړي
و دا به قصدن کوي ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ما ته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کښې یوه خپرونه وه که نه یو اورېدون کښې دا پوښتنه وکړه نو هماغه جواب مو اوس ما ته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم کیسې نه لیکم چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطه کښې وکړم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کښې وړاندې کړم قطه ده د فرخندې پر مینار ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کښې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادوم خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کښې نه نیول کېږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دي د هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنو کښې کېږي دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک را ته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخکې اشاره ده زمینی خبره ده که نه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کښې را اخېستې ده سارا مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسان د کوم نقطه څخه پښتنه وکړي او څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایي،
دستا په یاد ژوندۍ دی ښه نو څنګه یې کوې، دستا په یاد ژوندۍ دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخ کل یخو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې، او پوهېږمه چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کیدی شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده سته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي، او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی موبائل رینگو مسکال دا شیان کنه خوند نه کو، ځکه چې یو څو چا د هنري انداز نه وویل، لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کولای شي مثلا په ډیر او چت هنري اندازي وایي، هغه به ډیر بیکار لفظ او کلمه هم به خوند او به انسه کلمه هم کولای شي خلک خوند ترې واخلي، خو ګای کی دا د شاعر په کمان سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پښتنه کوم چې نو وژنه چې ولې ملا شوخ شعر نه وایي، کړه ته وایي چې دا ملا ولې شوخ شعر نه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي، او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا ودي همداسې ملایان په کې انا شوخ شعر نه وایي.
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کو یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هیرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم.
بس نمدې شعر کوم دا کوم مطلب سي پرود پرود اضافه تشری ضرورت نه لري.
اخر کې یو بل شعر ته وایي
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخې خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډ کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپانه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالي و. په دالان کې هندارې ته ودرېد، کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګرې سره ورته یو رنگ کاره شول. د ناستی خونی ته یې سر ورخ کاره کړ، پرده یې کش بی، د کورور یې کلک پوری کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد، ور یې ټیلا کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یبو لورته کاګ کړی وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یبو وره شاته ودرید. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاو او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سهلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخئ دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې یې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبي مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځ ته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځان سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلکې ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یو قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلي دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره 16 کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږت یا کالو په عمرې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځي ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکی خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنگیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22 سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال
سره غرباده سرمخ کی سیور تسقلی دو شاهینا د غرزال تستانه شمل خړ کربوړې پر ډبره چک چک کیږي په هوا کې تود دی وینو وګم خپور دی لا په دخته کې شنګا د تروخی ګرن سرتیری د پارتیانو مړټه پیان اردوان لا د زرینې په لټون دی نقاب پوخ سپورې لا ګرد تر پیل تاویږي اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیږي خپل شاهی پیلې راتاو کړ پر ناڅاپه پیل درنه په خره کوزه پر سپین آس کړه آس په ملا مات شو سپور ترې را کوزه شو نقاب پوخ جنګیالی ولوید په خاور په لویدو کې یې د مخ نقاب خبر ول ول ووتې له خوره تورې زنکو یو ناڅاپه د زرینې مخ ښکاره شو لکه ښکلې د سیند بته تکه سپینه بېرته چوسته راوله شوه زرینې اردوان له حیرانتیا ګوته پر غاښ هغه څوک یې چې غوښته په اسمان خدای ورکړې وه پر ځمکه را پرېوته ملکې د تورې لاس ته لاس کې ټینګ کړ یو پارتی سپور آس د دې خوا ته را هی کړ ملکې په یو گزار نه اثر پرېوست اردوان پر مکرجنه خندا مسک شو شاهي پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ اوګزریات له څو پارتیانو سره ښکېل یو ناڅاپه یې زرینې ته ورپام شو په جګړه جګړه یې ځان ورته نږدې کړ یوه بله ډله راغله د پارتیانو د تیش خولیو له سرداره ګرد راتاو شول اوګزریات یې بیا په جنګ باندې اخته کړ شاهي پیل را نږدې کېږي ملکې ته د زرینې ساکي وینه په غورزن ده ما ساګي ته سکه لور د تای میریس ده ملکه په ویره هېڅ نه ده خبره مخامخ د اردوان پیل ته ولاړه په ډېر خخم اشکاني پاچا ته ګوري پیل نګر چاپیر تورزن دي د پارتیانو نیزوالو کړی کړی خپل پاچا دی د ساکانو له تورزنو نه یې ساتي اوګزریاس د لښکر منځ کې راچمتېږي یو ناڅاپه کړۍ ماته شوه له شانه څو سپاره پارتیان را پرېوتل پر ځمکه د پیل شاته پر سمن کک را ښکاره شو سور په وینو له لوی پورس سره را هسک شو اردوان لا په مکاره خندا مسک دی مخامخې پر زرینې سترګې خښې پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره د زرینې لاس کې هم توره ځلیږي یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو ګزار د پیل په خکړه ماته پیل رانګوښي د پاچا ډولۍ کږه شوه بل ګزار د پیل پر بله پښه راغی زنګون د ماتېدلو یې خرپا شو پیل د غره په څېر راونه پر د پاچا ساتونکي لرې شول په ځغاست اردوان ښکته پر ځمکه رانسکو سمن وشیشنی پر دوه پښو اهسک شو ککې ګرز سره تر نیم اسمان لوړ کړ وړاندې راغی ملکې سره آرام شو کک له آسه لږ ورکوک شو خپل جانان ته یو ناڅاپه یې نری لانه لاس تاو کړ زرینه یې چست پورته کړه سمن ته ملکې تر خپل جانانه لاس چاپېر کړ سمن بیا هسک شو پر دوو پښو باندې له میدانه د وتلو لاره ګوري لوړ بیرغ د اشکار اوګزریات شو مخامخ زخمی پاچا ته اردوان د سالار سترګو ته چې ځیر شو له هیبته یې لړزه پر بدن راغی د تیش خولو سردار ودرید پاچا ته چې ژوندی راستللی خو ناڅاپه اردوان تورې ته لاس کړ اوګزریات چې سرسری په مټ ټپي کړ
دیش خونو سردار تور پیرا تاو کرد دلخ کرد ترپخون نام سر ورغخ هیاهو لبری من اخکر وود تو ساکان دورخ پرت شدری رن اشکانیان و که گزار تور پرزمکا جگلا ودری دا سر تیری پغاو غاش ول دساکی صوب خوخیت پها هاش
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو